بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې ترنګ استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال خټک دې قدر دې نوروزه. د تهران رادیو ډېرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په سهارنۍ او ساعته خپرونه کې درته زه عبدالماجد دورانی هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وری د میاشتې ړومبنی، د 1424 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې اوومه، او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 21 نیټه ده چې نن د نوروز د لرغوني اختر ړومبنی ورځ ده، او د نوي لمریز کال هم اوله ورځ ده. نو په همدې مناسبت درته مبارکي وایو. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې خبرونه اورئ، ورپسې د نوروز د نیکمرغه اختر او د نوي کال په مناسبت اسلامي انقلاب د معظم رهبر د وینا په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي، ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا تلپاتې وږمې نومې لنډ پروګرام، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د نوروز په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ ړومبنۍ برخه اورېدلې شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو وسه، او دا نوې لمریز کال مو په خیر او خوشحالو سره شروع کړی وی. لنډې د می ورسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شي د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر د نوروز تمدني سیمې د هیوادونو مشرانو ته مبارکي ورکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر ویلي د تولید د رونق د لارې د قانوني خنډونو ختمول د پارلمان ړومبیتوب دی. افغانستان امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت د حصار خلجایی ولسوالي بیرته ونیوله. د پکتیا د ولایتي شورا غړی وژل شوی، او د لاهور په غونډه کې د اسلام آباد، تهران، استنبول د اورګاډي د پیلولو پلان وڅېړل شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د 1400 هجري لمریز کال د پیلېدو په مناسبت د نوروزی تمدن د سیمې د هیوادونو مشرانو ته مبارکي ویلې ده. ولسمشر حسن روحاني پرون د افغانستان، پاکستان، تاجکستان، آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه او عراق مشرانو ته په جلا جلا پیغامونو کې د کورونا وبا او له امله د نړۍ په هیوادونو کې د رامنځته شوو ګڼو اقتصادي او اجتماعي ننګونو ته په اشاره سره هیله وښودله چې په دې نوي کال کې د هیوادونو ترمنځ لمخ کې نه په زیات تعامل او ملګرتیا، او د کورونا ناروغۍ په کنټرولولو سره نوروز د خلکو لپاره په یوې نوې زمانې بدل شي، او د نړۍ ټولو هیوادونو ته خادي، برکت، سلامتیا، سوکالتیا او آرامښت ورستون شي. د ایران د ولس مشر په پیغام کې همدا شان راغلی دي: هیله لرم چې موږ انسانان هم لکه د طبیعت په شان د موسم په نوي کېدو سره په خپل زړه او روح کې یو تازه سپرلی رامنځته کړو، او د سستۍ او لټې د دوړو په څنډلو سره د خپل روح او فکر د تاندوالي او د بدن د سلامتیا اسباب برابر کړو. د تولید د رونق د لارې د قانوني خنډونو ختمول د پارلمان ړومبیتوب دی. د ایران د اسلامي شورا مشر د 1400 لمریز کال په نوروزی پیغام کې ویلي دي: د اسلامي شورا یعنی پارلمان استازي به په دې نوي کال کې په هیواد کې د تولید د رونق مخې ته د پرتو قانوني خنډونو د ختمولو لپاره خپله پوره هڅه وکړي. محمد باقر قالیباف د یو زر سلور سویم لمریز کال د پیلېدو په مبارکه ویلو سره څرګنده کړه، په دې نوي کال کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا د تولید د کال په توګه نومول شوی دی. د هیواد د ټولو ادارو دنده د هیواد کې د تولید لرونکه هر اړخیزم لاتړونه او د لارې د خندونو ختمول دي. په پارلمان کې د خلکو استازي په هیواد کې د تولید د رونق د لارې د خندونو لری کول خپل اړومبېتوب ګڼي، او د دې مهمه چاره د عملی کېدو د قانوني ملاتړ لپاره به خپل پوره پوره هڅه وکړي. غزیات کړه هیله لرم چې د ټولو اورګانونو په ملګرتیا سره د تولید په کال کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د احکامو د پوره کېدو لپاره یو ټولنیز او ولسی غورځنګ راپورته شي، او وتوانی ګوچې د انقلاب او د مقدس دفاع د کلونو په شان په هیواد کې د کار او تولید پر رونق سره په اقتصادي ستونزو باندې هم برلاسي شو. د ایران په سویل ختیځ کې څه باندې یو ټن نشه ایستو کې ونیو شول. د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو کمانډان په دغه ولایت کې د یو ټن او لس کیلوګرامه نشه ایزو موادو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. سردار احمد طاهری پرون وویل چې په میرجاوا او خاش کې له نشه ایزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مامورانو د افیونی موادو د قاچاق یو وسلواله او منظمه ډله چې له دغو دواړو ولسوالیو څخه د هیواد مرکز ته د نشه ایزو توکو د سترې جوپې د منتقلولو نیت درلود پیژندلی او د هغوی پلان یې شنډ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې د څه باندې یو ټن نشه ایزو موادو پر نیول کېدو سربیره د مرګ 15 تنه سوداګر نیول شوي او ورڅخه 2 میله وسله او جنگي ګولې هم ترلاسه شوې دي. د ویل دا چې د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو سره سره په تیر یو کال کې د څه باندې 9.5 ټنه نشه ایزو موادو په نیولو سره په نړۍ کې د دغو موادو د نیولو تر ټولو ستره اندازه په خپل نوم کړه. سکال د نوروز جشن په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله په لا زیات پرتم سره ترسره کیږي. له کابل زموږ خبريال رپورت راکړی چې نوروز په فارسي ژبو هیوادونو کې د تر ټولو لرغونی او مهم تاریخي او ګډ جشن په توګه په افغانستان کې هم ډیر مینوال لري او هر کال په پوره ولولې او پرتم سره لمانځل کیږي. افغانستان سکل بلخ د نوروز پایتخت اعلان کړي او ټاکل شوی چې دغه ولایت په مرکز مزار شریف او همداشان په پلازمینه کابل ښارونو کې د نندارتونونو په شمول د نوروز په مناسبت ځانګړي پروګرامونه ترسره شي. په افغانستان کې د نوروز دستوري تقریبا د ایران نوروزی دستورو ته ورته دي، خو لبه د مرغه سکل هم په افغانستان کې نوروز د تیرو کلونو په شان له امنیتي ګواخونو او خطرونو سره مخامخ دی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت د حصارک غلجایی ولسوالی ونیوله. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار والی زی اول حق امرخیل وایي ورسته له هغې چې امنیتي ځواکونو د خواوشا یوې میاشتې په موده کې د شیرزاد ولسوالی د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاک کړه او د غلطې د ډاډمن امنیت لپاره امنیتي پوسټې جوړې کړې، له لسو کالو وروسته امنیتي ځواکونه د ځمکې له لارې د حصارک غلجایی ولسوالۍ ته داخل شول او له هر ډول وسلوال مقاومت پرته د ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل. د ننګرهار والی همداشان وویل چې امنیتي ځواکونه به د شیرزاد ولسوالۍ په څیر د حصارک ولسوالۍ هم د مخالفینو لشتونه پاک کړي او د غلطه به د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو او د حکومت له لورې خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو زمینه برابره کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په بهسودو ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژل شوي. 12 تنه مخالف وسلوال د میدان وردګ ولایت په بهسودو ولسوالۍ باندې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو په برید کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د علیپور په نامه د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې په کسانو باندې د پوځي ځواکونو د حملو له امله 12 تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت علیپور یو غیر مسؤول وسلوال کمانډان ګڼي او دغه عملیاتو وجه د سیمې د خلکو د سر او مال ساتنه اعلان کړی ده. دا عملیات په داسې حال کې ترسره شول چې علیپور په بهسودو ولسوالۍ کې د پوځي ځواکونو د هغې چورلکې د نسکورولو پړه منلې چې له عملی نهه تنه مړه شوي وو. لبل اخوا د افغانستان د ولس مشر امنیتی صلاحکار محمد محقق په بهسود ولسوالۍ کې د ورستېون خطو په خبرګون کې لدغون خطو او پکې دواړو لورو ته له اوختې مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویویل د افغانستان حکومت ته نو په کار چې د بهسود په مسله کې په بیړناکه توګه له پوځي ځواکونو کار واخلي. اخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د بهسود ولسوالۍ په ورستۍ خونړې اون خطو کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو تیر قومندان الله داد فدایي هیڅ جرم نه دی ترسره کړی. افغانستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل الله داد فدایي د بهسودو په ورستۍ اون خطو کې په ملکی وګړو ډزې نه دي کړې. عبدالصبور قانې زیاته کړه چې د الله داد فدایي خلاف تر اوسه هیڅ کوم تور نه دی ثابت شوی او د هغه تر امر لاندې یو شمیر ځواکونو په ملکی وګړو حمله کړې ده. د ویلو دا چې په یوې وسلوالې ډلې تقریبا شل ورځې مخکې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې په ملکی خلکو ډزې وکړې چې له امله یوولس ملکیان مړه او یو دېرش نور زخمی شوي وو. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د الله داد فدایي فعالیت معلق او هغه څارنوالۍ ته وړاندې کړ، خو هغه په دې وروستیو کې د لغمان ولایت لپاره د پولیسو د کمانډان په توګه ګمارل شوی دی. د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی. د دغه ولایت د امنیتي کمانډانې ویان محمد لال امیری ویلي د ولایتي شورا پر غړي سردار خان ملنګ زوی تیر ماخام شاوخوا شپږ نیمې بجې په ګردیز ښار کې وسلوال برید شوی چې پر مهال یې ملنګ زوی وژل شوی او دوه ساتونکي یې ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پکتیا د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې پولیسو پلټنې پیل کړي دي. د لاهور په غونډه کې د اسلام آباد تهران استنبول د اورګاډي د پیلولو پلان وڅېړل شو. د ایکو د مالګاډي د طرحې د پیلولو غونډه د پاکستان په لاهور کې د دغه هیواد د ریلوی په اداره کې د اسلام آباد تهران استنبول د اورګاډي د لیکې د بیا فعالولو د څېړنې په موخه ترسره شوه. دغه غونډه چې پرون د پاکستان د ریلوی د مرستیال وزیر حبیب الرحمن ګیلانی په مشرۍ د ترانسپورت عملیاتو ساتنې او د امنیتی او بازار موندنې د برخې د مرستیالانو او مدیرانو پښتون سره ترسره شوه، ګډونوالو پکې په امنیتی چارو او په ترانسپورت کې په غږملتیا پورې اړوند وروستي بدلونونه او د اقتصادي ملګرتیا سازمان یعنی ایکو دارالانشا ته د څېړنو د پایلو سمدستي انتقال وڅېړه. حبیب الله ګیلانی د ایکو مالګاډۍ د پاکستان لپاره د ریلی ترانسپورت تر ټولو مهمه طرحه وبلله چې د امنیت د تامینولو لپاره له هیڅ کوششه ډډه نه کیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ایکو د مالګاډۍ په نامه د اسلام آباد تهران استنبول پاټلې د ایکو د غړو ترمنځ د تجارت د اسانتیا په موخه د ترانسپورت د نتورک د پراختیا په ضرورت باندې په ټینګار سره د سیمه ایزو ارتباطاتو د پراختیا لپاره مهمه بللې وه. او د یمن د سیاسي لوړې شورا یو مسؤل مقام محمد علي الحوسي پرون په معارف ولایت کې د اوربند لپاره د ځینو لویدیځو هیوادونو د غوښتنې په غبرګون کې په یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي که سعودي ائتلاف د صلح په ټینګېدا او د بشري کړاوونو او دردونو په ختمولو کې جدیت لري، نو په راتلونکو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د درول شوو درستو تیلي کشتیو د پرېښودلو او د کلابندې په ختمولو کې لومبنی ګام پورته کړي. د یمن د انصار الله ولسي غورځنګ ویان محمد عبدالسلام هم د سعودي ائتلاف د ځواکونو په لاس د یمنیانو د تیلي کشتیو د ودرولو په محکومولو سره ویلي دي. د یمن څوارلس تیلي کشتۍ له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په سره سمندر کې د سعودي تیریګر ائتلاف تالي څټو ودرولي دي او د دغو کشتیو د پرېښودلو لپاره خبرو اترو ته هیڅ ضرورت نشته. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
نوروز د نیکمرغه اختر او د نوي کال په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام زمونږ د سیاسي تفسیر عنوان دی، نو پام ورته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د نوروز د نیکمرغه اختر او د 1400 لمریز کال د رارسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې دا نویل مریض کال د تولید ملاتړونو او د خندونو د لری کولو کال نومولې او وی فرمایل په تیر مریض کال کې د تولید د لورنیون شعار تر منلو وړ حد پوره شوې دی، البته د انتظار تر حد نه، باید په نویل مریض کال کې دغه شعار چې یو بشپړ انقلابی او ملی شعار دی په بشپړ ډول عملی شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همداراز په خپل دغه نوروزی پیغام کې د تیر مریض کال د شعار یعنی د تولید د غورځنګ د شعار د اندازې ارزونې ته په اشاره سره وفرمایل، د ډیر حکومتي ولسی رپورټونو لمخې د تولید ټوپ وهل د هیواد په ځینو برخو کې د منلو وړ حد تحقق موندلې دی. د تولید د چټکتیا پوره کېدا د ملي کرنسۍ د ارزښت د موضوع په شمول په هیواد کې ژور اقتصادي اغیز شیندي او هم په ملي سویا په ځان باندې د اعتماد د عامه افکارو د قانع کېدو او د ملي امنیت د تضمینې دا لامل ګرځي. د اسلامي انقلاب سر لارښود د پانګونې د هڅونې په شمول د هڅونو رامنځته کېدا د تولید د چټکتیا لازمه بللې او فرمایلی دي، په هیواد کې د کار کسب رامنځته کېدا باید داسې شي چې خلک په تولید کې پانګونې ته وهڅول شي او د تولید د لګښتونو د زیاتېدا مخه ونیول شي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی 1400 لمریز کال د انتخاباتو په درلودلو او د تولید د لورنیونې یا چټکتیا د غوړېدا لپاره د مناسب زمینی د شتون په علت یو حساس او مهم کال بللې او ویلی دي د راتلونکي غبرګولی میاشت انتخابات او د نوي مدیریت او احتمالاً په پیاوړو انګیزو او تازه دمه حوصله سره واک ته رسیده سږ کال ډیر مهم، حساس او د هیواد پر راتلونکي کې اغیز شیندونکي کال ګرځېدلې شي. د اسلامي انقلاب سر لارښود همداراز د پیغام په یوې برخه کې فرمایلی دي، د ایران ملت په تیر لمریز کال کې د دښمنانو د زیاتره د بول سیاست سره په مقابله کې هم خپل توانمنې او قدرت نندارې ته وړاندې کړې. زموږ دښمنانو چې په سر کې امریکا دا هڅه کړې چې د ایران ملت په زیاتره د باو سره په ګونډو کړي، خو اوس دوی او د دوی اروپایي ملګري په ډاګه وایي چې زیاتره د باو ماته خوړلې ده. دوی دغه راز روښانه کړې ده، موږ پوهېدو چې ماته بخوري او کلک هوډ مو درلود چې په دې زمینه کې دښمن ته ماتې ورکړو، ځکه چې د ایران ملت مقاومت کوي. البته اوس دوی یعنی دښمنان په خپل اعتراف کوي په دې چې زیاتره دباو ناکامه شوی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز فرمایلی دي، د تولید په چارو کې پانګونه هڅونې ته اړتیا لري، باید هغه کسان چې پانګونه کولی شي دغه کار ته وهڅول شي او په هیواد کې د کار کسب وضعیت داسې شي چې د دوی لپاره هڅونکی شي څو دغه کار ته مخه کړي او د دوی لپاره د تولید لګښتونه باید زیات نشي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همداراز د راتلونکو انتخاباتو په باب هم ویلي دي، 1400 لمریز کال یو ډیر مهم او حساس کال دی، هم د هغو انتخاباتو په خاطر چې دغه کال په غبرګولی میاشت کې په وړاندې لرو چې دغه انتخابات د هیواد په حالاتو او هم د هیواد په پیښو او راتلونکي ډیرې مهمې اغیزې شیندلی شي. په هیواد کې به نوې حکومت او مدیریت راشي، احتمالاً به تازه نفسه او تازه دمه وي. انشاءالله په ډول ډول انګیزو سره به د هیواد اجرایي مدیریت ته ورسیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته د نوروز او د نوي کالو پسرلی مبارکي وایو او د خبرونې په دوام کې د تاریخ د یوې بلې پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ
پانا
گرانو قدرمنو اوریدونکو د یو زر څلور سوم لمریز کال د تاریخ وړومبۍ پاڼه درته د نوروز د اختر په مبارکۍ ویلو سره وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د ایرانیانو په نزد د پسرلي اوله ورځ چې د ښکلا او د طبیعت د تاندوالي موسم دی، د نوي کال وړومبۍ ورځ ګڼل کیږي. د ایران خلک هر کال په دې ورځ چې د نوروز د لرغوني اختر د پیلېدو نیټه ده، جشن لمانځي او په خپلو کې په تګ راتګ او د مبارکۍ د کارډونو په لیږلو سره د یو بل لپاره په نوي کال کې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ آرزو کوي. په دې هیله چې نوی کال ستاسو لپاره له برکتونو، خوشحالیو او بریاو ډک کال وي، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د تاریخ پاڼې ته راړوو. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د شابان یا برات د میاشتې له اوومې او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 21 نیټې سره برابره ده. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. دوه زره یو سوه څلور نوي کاله پخوا، له میلاده 133 کاله مخکې، د مارچ د میاشتې په 21 نیټه د مهستان په نوم د ایران لومړی پارلمان جوړ شو. د دغه پارلمان غړي چې د اشکانی باچا روملی مهرداد په وختو کې بڼه ونیوله، د ایران شهزادګان او مشران وو. د مهستان پارلمان په اختیاراتو کې د باچا غوره کول او د سخت ناروغۍ لیونتوب د کار د توان نه لرلو او له هیواد سره د خیانت کولو په بڼه کې د هغه اصلول او همداشان د جنگ اعلان او د سولې وړاندیز شامل و. شپږ نوي کاله مخکې د 1400 لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د پارلمان د مصوبې له مخې رسمي لیکنې د لمریز کال له تاریخه په استفادې سره پیل شوې. په دې توګه د ایران کال هنداره له سپوږمیز څخه لمریز ته بدله شوه. د دې دوو تاریخونو پیل د بعثت په 14 کال کې مکې څخه مدینې منورې ته د حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هجرت دی. په دې تفاوت او توپیر سره چې قمری کال د مځکې له کورې څخه، د دې دوو تاریخونو پیل د بعثت په 14 کال کې له مکې څخه مدینې منورې ته د حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هجرت دی. په دې تفاوت او توپیر سره چې سپوږمیز کال د ځمکې له کورې څخه د سپوږمۍ 12,000 چورلیدل یو کال وخت نیسي، او لمریز کال پر لمر د مځکې د کورې د 1,000 چورلیدو اندازه ده. دا چې هر لمریز کال 315 ورځې دی، له سپوږمیک کال چې 345 ورځې دی، هر کال 12 ورځې اوږدیږي. درویش کال وړاندې د 1400 لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د نوي کیمیا د علم پلار ډاکټر ابوالحسن شیخ وفات شو. استاد ډاکټر ابوالحسین شیخ په 1248 لمریز کال کې په تهران کې په یوه مذهبي کورنۍ کې وزیږید. پلار مرحوم ډاکټر محمد شیخ چې د ګران سنگ وسایلو شیه کتاب خاوند متوفه 1400 سپوږمی کال په احیاء الملک مشهور علامه بزرگوار شیخ حر عاملی للمسیانو څخه وو. هغه د لومړنی او منځنی زده کړو له بشپړولو وروسته د ایران او جرمنی په صنعتي مدرسې کې د کیمیا او درمل جوړونې په څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ. ورپسې په شل کلنۍ کې د لومړنی ایرانی محصلینو په ډله کې جرمنی ته ولاړ، تر دې چې دغه شیخ له اته کاله اقامت وروسته وتوانې چې د لومړني ایرانی په توګه د کیمیا په څانګه کې ډاکټري ترلاسه کړي. ډاکټر ابوالحسین شیخ ورپسې هیواد ته راستون شو او تدریس ته یې ملا وتړله. هغه 2 کاله تدریس سره په دې څانګه کې په سلګونو محصلین وروزل او په 1922 کال کې د تهران پوهنتون د علوم پوهنځی په جوړولو کې مهم رول ولوباوه.
د نړۍ د پښتنو لپاره د حقیقت غږ د تهران غږ د تهران ریډیو ستاسو لپاره رنگارنگ خبری، سیاسي، ټولنیز او مذهبي پروګرامونه خپروي. با خبر اوسئ، بریالي اوسئ.
تل پاتې وږمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله وزما سید علی خامنئی نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه پروګرام په دغه برخه کې فرمایي چې فلسطینی ځوانان له خپل کرامته دفاع ته تږي دي. په فلسطین کې حماس او اسلامي جهاد او په لبنان کې حزب الله په ټولو غاړې خلاصې کړې دي. دوی باور لري چې اروپایي دولتونو ته نه ده پکار چې حزب الله چې یو سرلوړی مجاهد تنظیم دی غیر قانوني وګڼي. غیر قانوني خو د امریکا په شان رژیم دی چې داعش جوړوي. راځئ چې د هغوی وینا ته غوږ شو. هغوی فرمایي فلسطینی ځوانان له خپل کرامته دفاع ته تږي دي. په فلسطین کې حماس او اسلامي جهاد او په لبنان کې حزب الله په ټولو غاړې خلاصې کړي. دنیا نه ده هیره کړې او هیره به نه کړي هغه ورځ چې صهیونیست پوځي د لبنان پولې ماتې کړې او تر بیروته پر مخ لاړ، او هغه ورځ چې د آریل شارون په نامه جنایتکار قاتله په صبرا او شتیلا کې د وینې لختي وبېهولې او نه یې د هیره کړې او هیره به یې نه کړي هغه ورځ چې همدغه پوځ د حزب الله د زپونکي ګزارونو لاندې بېله دې بله چاره نه لرله چې د ډیرو تلفاتو په ورکولو او په خپله ماته په اعتراف سره د لبنان له پورو شاتګ وکړي او د اوربند لپاره سوال زاری وکړي. ډک لاسونه او د طاقت دریز یعنی ده اوس نو پرېږده هغه یوروپی هیواد چې باید صدام رژیم ته د کیمیایي موادو د ورکولو په خاطر باید تر ابده شرمېدلی وي. حزب الله سرلوړی مجاهد غیر قانونی ګڼي. غیر قانونی خو د امریکا په شان رژیم دی چې داعش تولیدوي او دغه شان نور رژیمونه. ډیرو محترم اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو، نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونګو بی راځینه.
سرلی در اتک لپاره د هیچا انتظار نه کوي، کوي غواړي او کنه خو په خپلو بې دریغ بارانونو او د لختیو په خوټېدو سره هر ځای شین نه او خوشبویه کوي. نو بس لپسرلی او د طبیعت له ښکلا او سره ملګری شه، لکه د پسرلی له خپل کنګل شوي باطنه راپورته شي او فطرت ته دې مخه کړه. په زړونو خپله مینه ولوروه او د انسانانو د تایید او ستاینې په تمه مکچنه، او له مرغانو او بلبلانو سره په یو غږ د یو زړه توپ سندره ووایه. قدرمنو اوریدونکو، په همدې مقدمې سره د پسرلی وږمې تر عنوان لاندې له دوهم ځانګړي مطلب سره ستاسو حضور ته زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سناب سره
حاضر شوي یو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خلاص کړه کړکۍ چې وږمو د پسرلی خوشبو له ځان سره راوړې ده. بلبلانو ته وګوره چې ډلې ډلې د ژمي له کوچ استانه شوي دي او بهاري سندرې وایي. ګرمي او ښکلا راغلې ده او چینې په جوش او خروش کې راغلې دي. بلبلان د عشق سندرې وایي او طبیعت رنګارنګ جامې اغوستې دي. اوس د ونو د وچوالي او د ژمي د ساړه ځای پسرلی تاندوالی او تراوت اخیسته دی، او د بهار د سرور او مینی موسم راوړی دی. پاڅه او په زړه وړونکې پسرلی هوا کې سا واخله او بلبلانو ته انعام ورکړه، ځکه چې د نوروز د اختر زیری راوړی دی. خوږو دوستانو، د کال د بدلیدو په وخت د هفت سین د ستارخوان په خوا کې خدای پاک ته په ډیر ښکلي توګه غږ کوو او ترې باطنی بدلون او ډیر غوره حال غواړو او وایو: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای د زړونو او سترګو بدلون کیا، ای د شپې او ورځې تدبیرون کیا، ای د کال او حالت ګرځون کیا، زمونږ حال په ډیر غوره حال بدل کړي.
قدرمن دوستانو، د کال د بدلیدو د دعا په پیل کې لمتعال خدای نه غواړو چې زموږ حال په ډیر غوره حال واړوي. پوښتنه دا ده چې د انسان حال څرنګه ښه کیږي او د بشپړېدو په لور ځي. ځواب ته د رسیدو لپاره یې طبیعت ته کتلی شو او ترې ځواب ترلاسه کولی شو. دا چې پسرلی څنګه د ساړه او وچ موسم څخه راوځي او د غوټیو او ګلونو په راټوکېدو سره طبیعت زرغونیږي او د پسرلی ښکلا څرګندیږي، هغه شایسته پنځون او طبیعت چې نه یوازې سترګې نازوي بلکې د بهاري ګلونو زړوړونکې خوشبو د سړي روح هم خوشحالوي. کله کله د انسان زړه هم لکه د ژمي سوړ او تیاره کیږي، لمینې لیرېوالی لکه د کنګل شویو اوبو د روح په رګونو کې پراخیږي او انسان غمګین او پریشانه کوي. خو فطرت او طبیعت موږ ته رازده کوي چې د یخنیو او تیارو له مینځه شنې زرغونې او تاندې دنیا کې قدم کیښودلی شي، کولی شو چې یوه بله طلوع تجربه کړو او بدلون راولو، کولی شو چې لکه د طبیعت نشاط او سرسبزي څرګنده کړو او د زړه له اخلاصه مینه وکړو. هو، پسرلی د راتلو لپاره د هیچ چا په تمه نه کیږي، که یې وغواړي او که یې ونه غواړي، خو له لارو کوڅو راتیریږي او د بېدریغه بارانونو په ورولو ویالو په ډکولو سره ټول ځایونه شنه او خوشبویه کوي. بس له بهار او د فطرت له ښکلا سره ملګری شه، د پسرلي په شان دې خپل باطن شایسته کړه او خپل الهي فطرت ته ستون شه، په زړونو باندې خپله مینه وشینده او د انسانانو د تصدیق او ستاینې په تمه کیږه مه، او له بلبلانو سره او مارغانو سره په یو غږ او یو زړهتوب جاری کړه.
خوږو دوستانو، په دینی تعلیماتو کې هر ډول حرکت او بدلون د خداوند متعال په امر سره رامنځته کیږي، ځکه نو انسان ته پکار دی چې د بدلون راوستلو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ له متعال خدای هم مرسته وغواړي او په دعا او راز و نیاز سره له خدای تعالی څخه ډیر غوره احوال او شیبې وغواړي. خدای پاک د قرآن کریم په نورانی آیتونو کې انسانان د دعا او له ځان نه غوښتنې ته بللی دي، او د بقره سورې په یو سلو شپږ اتیم آیت کې ورته فرمایلی دي: او کله چې زما بندگان له تا څخه زما په حق له پوښتنه وکړي، نو ووایه زه نږدې یم. کله چې یو دغه کوونکی ما وربولی ځواب یې ورکوو، که نو بس باید زما بلنه ومني او پر ما ایمان راوړي تر څو لاره بیا مومي او مقصد ته ورسیږي. دعا په اسلامي روایتونو کې د خداوند متعال د رحمت کلی او د دنیا او آخرت د تیارو لپاره رڼا بخونکې څراغ معرفي شوی دی. د نوي لمریز کال پر رسیدو او د کال د بدلیدو په دعا سره له متعال خدای نه بدلون او د ښه حال ترلاسه کول غواړو، او دا شان د نوي لمریز کال پیل له خداوند متعال په غوښتنې او د بندګۍ په څرګندونې سره پیلوو. بیا ترې غواړو چې زمونږ او په نړۍ کې د موجودو ټولو خوبیو ترمنځ اړیکه ټینګه کړي، څو د ښایسته پسرلیز طبیعت په شان خپلو فطري اخلاقو او کړچارونو ته ځلا ورکړو او صفا او صمیمیت پراخ کړو. که شیبه په شیبه ځان اصلاح او سنگار کړو، نو هله به احسن الحال باندې د حال بدلیږي او د نوي کېدو او شین کېدو په لار کې به مو ګام پورته کړی وي.
د نوروز په اختر کې ایرانیان او د نړۍ په هر ځای کې د نوروز مینوال نوروزی دسترخوان غوړوي، او د کال د بدلیدو په وخت د دسترخوان چاپېره کچېني چې په زړه پورې هفت سین لري. د هفت سین یا د وو سینونو د دسترخوان برابرول د نوروز یو ډیر مشهور رسم دی، او د دغه دسترخوان هر څیز په خپله یو سمبول او دلیل ګڼل کیږي. سبزه د بیا زیږیدو او نوي کیدو سمبول، سمنو د برکت او پریمانۍ نښه، سماق د لمر د راختو سمبول، سکه د پانګې او شتمنۍ نښه، سیب یا ماڼه د ښکلا او سلامتیا نښه، سرکه د صبر او عمر سمبول، او سیر یا اوګه د طب او یا درملنې نښه ده. سره له دې چې باید د دغه دسترخوان شیان د سین له تورې پیلیږي، خو ایرانی او مسلمان کورنۍ مقدس آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم د دسترخوان په سر ږدي چې دغه ملي اختر له خپلو ایدالونو او اعتقاداتو سره هم وتړي او د قرآن تعلیمات د خپل ژوند سرمشق وګرځوي. ایرانیان همداشان د هفت سین دسترخوان د لا زیات سینګار او په زړه پورې کېدو لپاره ځینې نور شیان هم کاروي. د مثال په توګه په دسترخوان باندې د اوبو کاسې ږدي چې د پاکۍ، روڼوالی او طهارت نښه ده. د اوبو د لوښې په خوا کې هنداره یا آینه د صداقت او برکت ګواه ده، او د سبزی شتون د ژوند د دې کړۍ بشپړوونکی ده. په هفت سین دسترخوان باندې د فوالی یو داسې خبرداری دی چې هر څومره ډیر سیقل شو د صفا او صمیمیت د منعکس کولو لپاره دومره ډیر پاکیږو. د ایرانیانو لپاره د نوي کال پیلیدل او د کال د پیلیدو شیبه ډیر زیات اهمیت لري. هغوی په دغو ځانګړو شیبو کې غوره ګڼي چې په مشهد مقدس کې د اتم معصوم امام د نورانی حرم یا د امامزادګانو د حرمونو په شان مقدسو ځایونو کې ووسی او نوی کال هلته پیل کړي. په دغو خاصو شیبو کې خلک دعا او راز و نیاز کوي او زړونه له سرور او تاندوالی ډکوي. د نوي کال د اعلانېدو په وخت د طبل او ډول غږ پورته کیږي او زړونه خوشحاله کیږي او په شونډو خندا خپریږي.
خوږو دوستانو، د نوي کال په پیلېدو سره د خپلو خپلوانو تګ راتګ پیلېږي. په نوروز کې صله رحم د ایرانیانو یو ښکلی دود دی. د ایرانیانو د نوروزی دودونو په اساس معمولا کشران د مشرانو لیدو ته ځي او د مشرانو یا د نیکونو په کورونو کې غونډېږي. ټول نوي او ښایسته جامې یا کالي اغوندي او کورونه یې له مخکې له هر ډول ناپاکۍ او ګردونو پاک کړي وي. د کورنۍ مشر یا نیکه د کورنۍ د خلکو په ټول کې قرآن کریم خلاصوي او پکې اخی نوی پیسې د اخترې په توګه کشرانو ته ورکوي. په دې منځومیان کې ماشومان له نورو ډیره اختری ترلاسه کوي. د دوی اختری د لوبو یو سیز یا د ماشومانو د خوښي بل کوم شی کېدای شي. د نوروز په ورځ په شونډو د رضایت مسکا او د کورنیو په محفلونو کې تاندوالی او خوشحالي خوروي، او په وچې میوې، شیرینې یا مټایانو او شربت سره د میلمنو میلمستیا کیږي. تیر کال د کرونا ویروس له امله یو بل کره د خلکو تګ راتګ ډیر کم شوی و، او زیاتره د انټرنیټ په وسیله د ویډیو کالز له لارې ملاقاتونه وشول. خو د کرونا دغو شپو ورځو مونږ ته یادونه وکړه چې یو زړه وبوسو او د یو بل د سلامتیا په خاطر د ټولنیزو فاصلو خیال وساتو او ماسک پر مخ کړو. دغه سختې ورځې شپې په ایران او ډیرو هیوادونو کې په همدلانه او مؤمنانو مرستو سره تیرې شوې او لا هم تیریږي. دا نوروز او دا نوې کال یعنی 1400 کال د 14 هجری لمریز پیړۍ وروسته کال دی. س کال هم د کرونا وایرس سره سره د نوروز خولي دستورونه او رسمونه او زړه خلاصون کې تګ را تګونه اغیزمنېږي. په دې هیله چې په راتلونکي پسرلی کې ناروغۍ، جنگونه، بې انصافۍ او بد اخلاقۍ خپل ځای په ټولې نړۍ کې سلامتیا، امنیت، هوساینې، سوکالتیا او آرامښت ورکړي او نوروزی لیده کاته او کورنۍ اړیکې په ډاډه زړه سره ترسره شي.
دوستانو، اوس د پسرلی په باتراوت موسم کې د طبیعت راټوکېدو ته وګوره. له طبیعت او پنځون سره غژمله شه او ښکلاوې د زړه کور ته راوبله. بهار راغلی دی چې موږ ته ووایي له سختۍ وروسته آسانی ده او له هر مصیبت وروسته سوکالتیا ده، لکه څنګه چې قرآن کریم د الشرح سورې په 15 او 16 آیتونو کې فرمایي: فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، په یقین سره له هر سختۍ سره آسانی ده، هو په تحقیق سره له هر سختۍ سره آسانی ده. حقیقي بهار د ژغورون کې ظهور دی چې را بشي او ځکه به په خپل حقیقي زرغونه دا وویني. نو د هغې ورځې د را رسېدو په هیله، ګرانو دوستانو، یو ځل بیا تاسو قدرمنو ته د نوروز د اختر مبارکي وایو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. سعید برگی را دهان بیزن برگی را دهان بیزن کرنا حدید آمد، کرنا حدید آمد. غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی، یک دانه بدون دادی
صد باق مزید آمد صد باق مزید
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.